امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کیږي لمړی تاسو په مخړی د خبرونو لندېسته
د سیګار د راپورټ په اساس افغانان هر کال تر 215 اتیا میلیون ډالر پورې په خارج کې په صحیح علاج لګوي جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې وایي د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحد کې دیوال جوړ شي او ترکیه وایي اوس لا ډیر د وخت دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پلان په باره کې تبصره وکړي چې غواړي په سوریه کې مسؤون زونونه جوړ کړي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی رپورټ لرو چې په هلمند کې وسلوالو طالبانو یو روغتیایي کلینیک سوځولې دی په اروپا کې د مهاجرو په ستونزو هم یو رپورټ اوریدلی سي دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په حق له اوریدلی سي خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د یو نوی راپور لمخې افغانان هر کال تر 215 اتیا میلیون ډالر پورې پیسې په خارج کې په صحیح علاج لګوي سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د تفتیش ادارې په یو رپورټ کې چې پرون خبر کړی ویلي دي افغانستان لا هم د روغتیا په چارو کې ډېرې ستونزې لري د سیګار د رپورټ لمخې یوازې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې د افغانستان په روغتیايي چارو باندې نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګولي دي د افغانستان د روغتیا وزارت هم ویلي دي چې په سلو کې 2 اویا هغه ناروغان د هیواد نه د درملنې لپاره بهر ته ځي چې دلته علاج نه کیږي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ډیورن په کرخه باندې د افغانستان او پاکستان د سرحدي قواو ترمنځ نښته کې یو افغان سرحدي عسکر وژل شوی دی او 2 تنه نور زخمي شوي دي دا پیښه د سپین بولدک او شوراوک د ولسوالیو ترمنځ د سرو ساحانو په سیمه کې د ډیورن په کرخې باندې شوې ده د قندهار د امنی قومندان سکرتر غورزنګ افریدي د امریکا غږ ته داسې ویلي دي
د پاکستان د خواسته طالبانی مشکل چې د اوس تجربه نه نقطې چې د پاکستان د خواسته اوسې د افغانستان ته نو چې وخت د لاسکر ټکان کې پر دې باندې په دې وخت کې پاکستانیان مداخله کوي نو لاسکر د اوسې په جنگ سره شي دي دا وو ده
د ویلی دی چې د سرو ساحانو په سیمه کې په موټر سایکل باندې سپرو طالبانو وسلوالو طالبانو غوښتل چې د افغانستان خواته داخل شي چې سرحدي پولیس ور باندې برید وکړ پاکستان تر اوسه پورې د سپین بولدک په سرحدي سیمه کې د تازه نښتو په باب څه نه دی ویلي د هلمند د عام روغتیا د ریاست مسؤلینو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د واشیر په ولسوالۍ کې یو صحي کلینیک سوځولی دی خو کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی د واشیر د ولسوالۍ د فولاد د سیمې صحي کلینیک شپږ میاشتې مخکې فعال شوی و د هلمند د عام روغتیا رئیس ډاکټر مولادا توبګار امریکا غږ ته ویلي دي چې وسلوالو سهار وختي 2 بجې د کلینیک ټول طبي وسایل د ودانۍ نه ایستلي او وروسته یې ودانۍ ته اور اچولی دی په دې باره کې د خبرونو نه وروسته رپورټ لرو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې وایي د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحدي دیوال جوړ شي په هغو سرحدي خارونو باندې د میلیاردونو ډالرو د بودیجې د بندولو اختار هم ورکړ چې غیر قانوني مهاجرین پکې پټ ژوند کوي جمهور رئیس ټرمپ د داخلي امنیت د یو شمیر اغه غړو سره چې د همدې فرمانونو د تطبیق مسؤلیت لري خبرې وکړي او وی ویل چې یو هیواد له سرحد نه پرته هیواد نه وي خاغلی ترامپ ویل په دې 3200 کیلومتر اوږد سرحد کې به د دیوال په جوړولو د دواړو غاړو خلکو ژوند خوندي شي او وايي مکسیکو یې باید ټول لګه ورکړي. خو د مکسیکو جمهور رئیس چې په راتلونکو هفته کې به د جمهور رئیس ترامپ سره وګوري دغه اقدام غندلې او رد کړی دی او ویلي دی چې هواد د دیوال د جوړولو پیسې نه ورکوي. د رایس پوهنتون د لاتین امریکا یو سیلونکي مارک جونز د امریکا غږ ته ویلي دي چې کېدای شي د دغه دیوال مصرف د لسونه تر شلو میلیارد ډالر پورې وي. ترکیه وایي اوس لا ډیر د وخت دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پلان په باره کې تبصره وشي چې غواړي په سوریه کې مسؤون زونونه جوړ شي. د ترکیه د خارجه وزارت نطاق نن د پنځنبه په ورځ ویلي دي دا به مهمه وي چې اول د اوغو مطالعاتو نتیجې وکتل شي چې ترامپ توقع لري پنټاګان او خارجه وزارت د زونونو امر ورکړي چې په سوریه کې په دغه روان بحران کې ولسی خلک مسؤل شي. ترکیه چې د سوریه سره ګډ سرحد لري د ډیر وخت رئیس هڅه کړې ده چې مسؤل زونونه جوړ شي خو پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د دې نظر ملاتړ ونه کړ. د متحده عربی اماراتو امنیتي قواو چې تور ماسکونه په مخ اچولی وو د مظاهره کوونکو سره نښتي کړی دي. دغه مظاهره نن سهار په بحرین کې د یو مشهور شیعه مذهبي شیخ د کور سره نږدې شوه ده. دا خبر د بشري حقوقو مبارزینو ورکړی دی. دوی ویلي دي پولیسو په دیراس کې د شیخ عیسا قاسم په کور ډزې کړې دي. دغه شیخ د جون په میاشت کې له دې عمله خپل تابعیت له لاسه ورکړ چې د سنیانو په رهبرۍ حکومت په دې تورن کړ چې د افراطیت اور ته لمن وهلې او غیر قانوني پیسې چلولې. په جرمنی کې یو 14 کلن انجلۍ په دې محکومه شوه چې د اسلامي دولت په امر یو پولیس په چاقو وهلې او زخمی کړی دی. دولتي محکمې ویل د انجلۍ ته چې صفیه نومیږي د جرمني د مقرراتو په اساس د شپږ کاله بند سزا واورول شوه. دغه خبر نن د پنځنبه په ورځ د جرمني یو آژانس ورکړ. دغه انجلۍ د مراکش او جرمني دواړو ملکونو تابعیت لري. یو کال مخکې استانبول ته ولاړه چې سوریه ته ولاړه شي خو د مور په وسیله بیرته جرمني ته بوتل شوه. هغې د تیر کال د فبروري په میاشت کې د هانوور د اورګاډو په مرکزي سټیشن کې د پولیسو مامور په چاقو وه او په هماغه صحنه کې ځای په ځای ونیول شوه. په میانمار یعنی برما باندې له دې کبله بینالمللي فشار زیاتیږي چې امنیتي قواوې د راکسین په ایالت کې په 1300 میاشتو کې د روهینګا مسلمانان سخت ځپلي دي او تیره هفته د ماليزیا او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د استازي د نورو اعتراضونو نه راغلي دي. خو د آنګ سان سوچی تش په نامه حکومت د دې تورونو دفاع کړی ده وایي چې پاوز د بشري حقوقونه سراخي وایي چې پاوز د بشري حقوقونه پراخي سرغړونه کړې دي. د جنوبی سودان د پاوز نطاق ویلی دی حکومت او د یاغیانو د قواو ترمنز شمالی خار ملکال ته نږدې نښتې شوې دي. سانو دامیک اسوسییټډ پرس ویل چې ملیشو د جانسن اولینی په قومانده د چهارشنبه په ورځ په حکومتي قواو حمله وکړي. د پاوز نطاق کول د تلفاتو په باره کې سندې ویلي د خبرې کوم مستقل منبع هم نه دی تایید کړي او اولینی سره هم ارتباط نشي نیول کېده. نن هم د ملګرو ملتونو ادارې سره نږدې چې بي ځای شي خلک پکې ډیر دي دز اوریدل کېدلې. داخلي جګړه چې د 2014 کال په دسمبر کې پیل شوې ده زیاتره په ملکال کې شوې ده. ملکال د برنیل د تیلو په غنی سیمه کې واقع ده. په هند کې نن د جمهوریت آتش پیتمه کلیزه ون منځل شو او لوی نظامی رسم گذشت شو. په دغه ورځ هند خپل نظامی قابلیت وخود او د راجپت ساحه کې د عامو خلکو په مخ کې رسمي گذشتونه وکړل. دا هغه ساحه ده چې د برتانیې د استعمار دوران پی تیر شوی او د اوسنی جمهوری ریاست معنی او انډیا گیټ یا د جګړې د قربانیانو سلی سره نخلوي. صدر اعظم نریندر مودی په همدې سلی کې د قربانیانو درناوی وکړ. هند د 1947 کال د اگست په 15مه د برتانیې نه خپلواکي اخیستله. بل پلو د همدې ورځې په ویار د هند سرحدي عسکرو نن د پنځنبه په ورځ د خپل هیواد د جمهوریت په آتش پیتمې کلیزې دن مانځنې په مناسبت د پاکستانی سرحدي عسکرو سره خواږه تقسیم کړل. دغه اوس یو رواج ګرځېدلی دی او د هند پاوز په دغه ورځ هر کال د خپلو ملي ورځو دن مانځنې په مناسبت په جشنونو کې پاکستانی پوځیانو ته شیرینۍ ورکوي. او پاکستان د تلویزیون د یو پروګرام کوربه هغه وخت د پروګرام نه وایس چې هغه ویل د بشري حقوقو 15 تنه لا درکشي مبارزین او نور لیبرال پاکستانیان دي اسلام ته د سپکاوی له عمله ووجني. د دولتي مطبوعاتو د مقرراتو مسؤل نن ویل چې امیر لیاقت د پاوز پلوی تلویزیون کې او همداشان په نورو محلي تلویزیونونو کې ورستل دي کار نشي کولای. دغه 15 تنه مبارزینو چې په خپل ویب سایټونو کې لیکنې کولې د دې میاشتې په شروع کې لادرکه شوې دي په اسلامي افراطیانو او د پاکستان په پاوز اعتراضونه کول. لیاقت په یو سلسله پروګرامونو کې حتی د رسمي الزامونو نه پرته دغه کسان اسلام ته په سپکاوي تورن کړل چې کېدای شي په پاکستان کې خلک بلواګانو ته ولامسوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونه کې هم اوریدل چې د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په واشر ولسوالۍ کې یو روغتیایي کلینیک سوځولې دي، خو کارکوونکو ته یې زیان نه دی رسېدلی. په دې باره کې عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
د هلمند د واشر ولسوالۍ د پولاد د سیمې روغتیایي کلینیک شپږ میاشتې مخکې خپل فعالیت پیل کړی و او د سیمې 20,000 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. د هلمند د عامې روغتیا رئیس ډاکټر مولادا توبګار امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې وسلوالو سهار وختي 2 بجې د کلینیک ټول طبي وسایل له ودانۍ څخه راایستلي او وروسته وسایلو او ودانۍ دواړو ته وراچولي. دی وایي چې د پولاد د روغتیایي کلینیک اوه واړه روغتیایي کارکوونکي د شاپشتې په نوم یو بل روغتیایي مرکز ته تللي او کوم زیان ورته نه دی رسېدلی.
او په زور باندې ټول سامانونه چې دی هغه سوي دي او ټول لوازم د باندې وړي دي. موږ روغتیایي کسان ته د سر زیان نه دی اوښتی، نو دا سوال په خپله جواب ورته ورکړه چې د مخالفینو غوسه کې هلته اصول خوصله نه شي زولی بیا کلمې په زور څنګه سوي.
واشیر ولسوالی د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې نام نه ولسوالی ده چې ډیری برخې تر دولتي حاکمیت د باندې دي. وسلوالو طالبانو تر دې تازه پیش مخکې تر ډیره پوری د روغتیایي پروګرامونو ملاتړ و او ان یو ځل خو یې د کندهار او هلمند په ولایتونو کې د واکسین پر کمپاینو له دې کبله بندیز لګولی و چې په نور روغتیایي برخو کې دي د اسانتیاو د برابرولو په موخه په لور پروتو سیمو کې د روغتیا وزارت روغتیایي کلینیکونه جوړ کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویندویانو نظر هم واخلو، خو په دې اړه څوک جواب ویلو ته حاضر نشوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
او اوس په مکړی دی رپورټه. د بغلان اوسیدونکو د دولت له خوا د خارجي مرستو پر مټ کېدونکو اقتصادي سروې ناقصه بولي او وایي چې د دې سروې مامورین په یو کلی کې له نور خلکو د بل کلی معلومات اخلي. په دې باره کې د رپورت تفصیل د ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
د لوګر ولایتي چارواکي داسې مهال د ځمکو غصب کوونکو پر وړاندې د جدي چلند خبر ورکوي چې تیره اونۍ په محمد اغا ولسوالۍ کې د دولتي ځمکې د ملکیت پر سر لانجا په تاوتریخوالي واوښته او درې ملکیان پکې ووژل شول. والي حلیم فدایي وایي چې په دغه ولایت کې د دولتي ځمکو په غصب کې د ښکېلو 1300 کسانو لیست برابر کړی او دغه راز له دوی سره د جدي برخورد لپاره د مرکزي دولت ملاتړ هم جلب کړی. خاغلی فدایی چې په مرکز پر عالم کې خبری کانفرنس ته خبرې کولې، د دولتي ځمکو غصب د انکشافي پروژو د تطبیق په مخ کې تر ټولو لوی خنډ بالا.
سره له دې چې د ټول لوګر په کچه باندې احصایا نه ده شوې، اما هغه ارقام چې موږ راټول کړي دي مجموعا تقریبا 1500 جریبه ځمکه په لوګر کې غصب.
نوموړی وویل چې د دولتي ځمکو ډیره برخه په محمد اغا او خوخی ولسوالۍ او مرکز پل عالم کې غصب شوې، خو زیاتوي چې 3200 جریبه ځمکه یې له غصب څخه لا دمخه راګرځولې. دغه راز هغه وویل چې د ځمکو یو شمېر غصب کوونکي د ځینو سیاسي کړیو په ملتیا د خپلو اهدافو لپاره د لوګر د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهي او د دولت او خلکو ترمنځ د واټن زیاتولو هڅې کوي.
د فساد پر وړاندې باندې د ځمکو د غصب مخنیوي په اړه او همدارنګه د تروریزم په خلاف باندې قاطع دریځ نه پوشا کېدونکی دریځ په هر کچه په هر سطح باندې چې غاصبین وي هغه که په هر ارګان کې وي هغه به نیول کیږي او نور به هم محاکمو ته سپارل کیږي.
د دولتي ځمکو د غصب مسأله د ټول افغانستان په کچه هغه ستره ننګونه بلل کیږي چې په ډیرو مواردو کې یې د افغان حکومت فعالیتونه له نسبي اوږدمهاله ستونزو سره مخ کړي دي. خو د لوګر د ولایتي شورا مشر محمد ناصر غیرت یاد خبري کانفرنس ته په خبرو کې د ځمکو د غصب له کبله په ځینو رامنځته شوو ستونزو اندېښنه وښوده او د هواري لپاره یې پر خلکو د یووالي غږ وکړ.
لوګر یو له هغو ولایتو څخه و چې په لوګر کې قوم پالنې نه دي شوې، قوم او قوم تلمنه نه ده ویل شوې، دغه قومي ستونزې په لوګر کې نه وې، په لوګر کې تنظیمي ستونزې نه وې. دا به هغه څه مشکلات راوځيږي چې بیا به په لوګر کې قومي شخړې او قومي جنجالونه وي. موږ نه غواړو چې د پکتیا او پکتیکا او خوست او یا لغمان یا زیدل تراسي او د دوی په ملاتړ باندې دلته غږ پورته کړي.
د څېړونکو په وینا په کابل او ولایتونو کې د دولتي ځمکو غصب پر حکومتدارۍ د منفي تاثیر ترڅنګ د زیربنایي پروژو په مخ کې هم لوی خنډ بلل کیږي. سره له دې چې ولسمشر محمد اشرف غني د دولتي غصب شوو ځمکو د راګرځولو په اړه د جدي مبارزې سپارښتنه کړې، مګر لا هم په زیاترو ولایتونو کې په دغه برخه کې قاطع اقدامات نه دي تر سترګو شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، دا راپور چې تاسو واورېدی د زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی وو چې د لوګر په ولایت کې د دولتي ځمکو د غصب په باره کې وو. خو زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن راپور چې د کندوز د اوسیدونکو د دولت لخوا د خارجي مرستو پر مټ کېدونکې اقتصادي سروې ناقصه بللې او وایي چې د دې سروې مامورین په یوه کلي کې له نورو خلکو د بل کلي معلومات اخلي. زموږ په دوهمه خپرونه کې به دا راپور واوري. خو اوس به راسو دې راپور ته. اروپایي اتحادیه د کډوالو د چارو یو مقام د اروپایي هیوادونو څخه غوښتي دي چې ورغلي کډوال دي په بیلابیل هیوادونو باندې په منصفانه ډول وویشي. دا خبره ځکه مطرح شوې چې د اروپا اتحادیه غواړي د راروانو کډوالو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. پام وکړئ په دې باره کې د رپورټ تفصیل ته.
په اروپایي اتحادیه کې د کډوالو د برخې کمشنر نن پنځشنبه ویل چې د دې اتحادیه غړي هیوادونه باید په داسې حال کې اتفاق او اتحاد وښیي چې یونان او ایټالیا د لسګونو زرو کډوالو د ستونزو سره مخامخ دي.
په تیرو څو میاشتو کې د پرمختګ او دوامدار انکشاف سره سره موږ اوس له بده مرغه بیرته عادي حالت ته نه یو رسیدلي، ځکه موږ نن د اروپایي اتحادیې د پنځو هیوادونو ترمنځ د پولو د موقتي بندیز د مودې د غځېدو وړاندیز کوو.
شاوخوا 200 کډوال چې د سربستان د پلازمېنې بلګراد په ګودامونو کې اوسیږي د چهارشنبه په ورځ د اروپایي اتحادیې د پولو د بندیدو له امله په اعتراض لاس پورې کړ او د نړیوالو سازمانونو لخوا د برابر شوي خوراکي موادو له اخیستو نه ډډه وکړه.
موږ غواړو چې پولې بیرته پرانستل شي، ځکه چې 90% خلک چې دلته پراته دي ناروغ دي. نو له همدې امله مظاهره کړې ده. موږ ډوډۍ نه اخلو تر هغو چې موږ ته پولې پرانستل شوي نه وي.
د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو تیر کال د مارچ په میاشت کې خپلې پولې د کډوالو په مخ وتړلې. له هغه وخت نه راپه دې خوا په زرګونه کډوال د شرقي اروپا په هیوادونو کې د یو نامعلوم برخلیک سره بند پاتې دي.
اوس مهال ډېر یخ دی، خوب کول مشکل وي او ځان مینځل خو ډېره یو لویه ستونزه ده. د اوبو کمی ده، په 24 ساعتونو کې یو وخت خوراک کوو.
د اروپایي هیوادونو د پولو تړل په سربستان کې د کډوالو یوازنۍ ستونزه نه ده. د بی پولی ډاکټرانو اداره وایي چې په ډیر یخ بلګراد کې کډوال په تنفسي ناروغي باندې اخته دي.
زموږ له ټولو مشورو نه ښکاري چې اکثره کډوال په تنفسي او د پوستکي په ناروغیو اخته دي. تنفسي ناروغۍ د زکام سره تړلې ستونزې دي چې د کال په دغه فصل کې عامې دي، خو هغوی لوګی او نور زهري ګازونه تنفس کوي.
اکثره کډوال چې بې کړکیو او بې دروازو ګدامونو کې اوسیږي وایي چې غواړي د اروپایي اتحادیې نورو هیوادونو لکه جرمني، اتریش یا ایټالیا ته لاړ شي، خو د هنګري او کرویشیا پولیس یې مخه نیسي او بیرته یې شړي.
ټول خلک ناروغ دي، زه هم ناروغ یم، دا ځای ډېر یخ.
د اروپایي اتحادیې د کډوالو د چارو د کمشنر وړاندیز که ومنل شي نو جرمني، اتریش، سویډن، ډنمارک او ناروې چې د آزاد تجارت یا شنګن هیوادونه دي کولی شي د خپلو پولو کنټرول چې د فبروري په میاشت کې وخت پوره کیږي درې میاشتې نورې هم وغځوي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورټ. د متحده ایالاتو نوی جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې دی په اوبو کې د ډوبولو په څیر شکنجو باندې باور لري. د نوموړي په وینا اړتیا ده چې اور په اور اور مړ سي. تمه ده چې جمهور رئیس ټرمپ د یو اجرایي فرمان په اساس د سی آی اے پټ زندانونه بیا پرانیسي.
جمهور رئیس ټرمپ وایي چې شکنجه کار ورکولای شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او د اسوسییټډ خبري اژانس د هغه اجرایي فرمان مسوده ترلاسه کړي چې له مخې د ټرمپ اداره غواړي په امریکایي زندانونو کې د پښتنو ګرویګلو تګلاره بدله کړي. واشنگتن پوسټ د مقاماتو په حواله لیکلي چې په پام کې د جمهور رئیس ټرمپ په دې اړه راتلونکو څو ورځو کې فرمان لاسلیک کړي. دغه فرمان به له ډیرو مهمو او خطرناکو ترهګرو څخه د تحقیقاتو پروګرام د بیا پیلولو پر ارزولو او دا چې سی آی ای خپل اړوند پټ زندانونه فعال کړي تمرکز وکړي. په دغه احتمالي فرمان کې د ګوانتنامو زندان ساتلو ته هم اشاره شوې ده چې همدا اوس پکې یو څلوېخت مشکوک ترهګر زنداني دي. ځینو حکومتي مامورینو ویلي چې د تحقیقاتو د بالیسۍ پر بیا کتنې او د پټو زندانونو پر خلاصولو په کانګرس استخباراتي ادارو او د امریکا په پاوس کې پراخ مخالفتونه موجود دي.
Well, I think that this would be a step backwards.
زه فکر کوم چې دا یو قدم په شاته دی او زه یوازې دا ډول فکر نه کوم. جمهور رئیس په سم لار روان نه دی. دا کار زموږ د هیواد له ارزښتونو سره مطابقت نه لري. لما نه مو پوښتئ، له جان مکین او نورو هم پوښتلی شئ.
جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین هم په یو ټویټ کې جمهور رئیس ترامپ ته په خطاب لیکلی دی. جمهور رئیس ترامپ هر ډول اجرایی فرمان چې وغواړي لاسلیک کولای شي، خو قانون قانون دی. موږ بیا لشکنجه کار نه اخلو. د سی آی ای پټو زندانونو د افغانستان په شمول په پولانډ، لیتوانیا، رومانیا او د تایلند په هیوادونو کې موقعیت درلود. نړیوالو په بو کې د ډوبولو په څیر د شکنجو غندنه کړې او د امریکا افغاني جمهور رئیس باراک اوباما په دې باور و چې دغه ډول تحقیقات له ترهګرۍ سره د امریکا مبارزه زیانمنول شي.
دا لا څرګند نه ده چې د عدلي وزارت، سی آی ای او آن د امریکا پاوز د هغو کړنو بیا سرته رسولو ته څومره لیوال دي چې د دغو هیدارو د مقاماتو ترمنځ مخالفتونه رامنځته کړي وو.
د امریکا پټو زندانونو کې به هغه مشکوک کسان ساتل کېدل چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په نامه عملیاتو کې نیول کېدل. د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه د 2001 کال د سپتمبر تر پیښو وروسته پخوانی جمهور رئیس جورج بوش پیل کړه. جمهور رئیس بوش په 2008 کال کې امر وکړ چې د تحقیقاتو د ځورونکو لارو چارو کارول دي بند شي او ورسره په کابل کې د یو زندان نه پرته د امریکانو ټول پټ زندانونه وتړل. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په پکتیکا کې مشتو وزیر کډوالو د خپل منځي پریکړې لمخې وزیرستان ته پستنیدونکو کډوالو 50 لکه پاکستانی کالداري ناغه تړلې ده. دوی غوښتنه لري چې پاکستانی پوځیان دې له وزیرستان څخه ووځي. ابراهیم رحیمی رپورت لري.
وزیر کډوالو د پریکړه ورسره له هغه ضرب اعظم پنوم له پوځي عملیاتو ورسره په خوست ولایت کې د مشتو وزیرستاني کډوالو د ستنیدو لړۍ پیل شوه. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د لمنې په کیم کې دغه پرته کډوال وایي چې که پاکستاني پوځیان د وزیرستان له ټولو سیمو څخه بیرته خپلو پخوانیو امنیتي پوستو ته ستانه نه شي، تر هغه خپلو کورونو ته نه ځي. وزیر کډوال ملک حمیدګل امریکا غږ ته وویل چې دغه پریکړه د قومي جوړښت پر اساس له دې کبله کړې چې د پوځیانو په موجودیت سره په وزیرستان کې د دوی سر او مال نه شي خوندي کېدی.
دغه متفقہ یو فیصله وکړه چې موږ وزیرستان ته دمر رسنه داخلي شي چې صفر د وزیرستان نه په مکمل توګه فوج وتلای نه وي. ځکه ها چې وزیرستان به خلک سره خو فوج ظلم وکړ، جتای وکړ، وېس د خپل وطن کې کلیر کا وېس په دانه دوله دیتا نور څه پته شوی نه دی. دا لری شي نشته په خپل لیار خپل وطن ته داخل شي. میش 50 لکه نوغات اړل یی دوه چې څوک ورشي په دغه ټینګه وروړي 50 لکه ریپیز نه وخلی و وره په کلی کې کورس وینا یی.
شاوخوا لس ورځې مخکې له خوست نه وزیرستان ته د وزیری کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوه چې تر اوسه شاوخوا 1500 کورنۍ ستنې شوې، خو له پکتیکا څخه یو کورنۍ هم نه دستانه شوه. د یادو کډوالو بل قومي مشر داوود خان ملک امریکا غکتول چې په وزیرستان کې پاکستانی چرواکو ته په جرګه هم ورغلی وو، مګر تر اوسه د دوی د غوښتنې په اړه هیڅ ډول ځواب نه دی ورکړی.
دا خبره در تکړی و چې میر خپل آزاد قبایلی د میشپل د مخ کې واخنا پلارینا نیکون یا د انګریز د واخنا میر آزاد قبایلی و یا غن اورس کې وست پاکستان فوج چې باندې کیم ظلم زیاتای وک نه دله کې هغه خلق مینده کې چا د کی میته وکړي د میش کورینا د میش بزورینا د میزي ارتسای خاتم کړل په میز باندې زیاتای ظلم وک
څوبره زمخ کې په خوست کې د محسود میشتې قبیله مشرانو هم له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلی وو تر هغه خپل وطن ته نه ځي تر څو چې پاکستانی پوځیان پر ټول وزیرستان خپل ولکام ماته نه کړي. د برمل ولسوالۍ د لمنې په کیمپ کې شاوخوا شپږ زره وزیري کډوال اوسیږي چې زیاتره کورنۍ د ژمي له ساړه او د ځینو اجتماعي ستونزو تر څنګ له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. تر اوسه د پاکستان حکومت د یادو کډوالو د پرېکړو په اړه کوم رسمي نظر نه دی څرګند کړی، خو افغان دولت ویلي چې د مهاجرت نړیوالو اصولو پر بنسټ له وزیري کډوالو سره خپلې مرستې جاري ساتي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي واورئ. د یو نوي راپورټ له مخې افغانان هر کال تر 215 اتیا میلیونو ډالرو پورې پیسې په خارج کې په صحیح علاج لګوي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې دپاره د امریکا د تفتیش ادارې په یو راپورټ کې ویلي دي چې افغانستان په روغتیایي چارو کې ستونزې لري. سیګار دغه راپورټ کې ویلي دي چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې د افغانستان په روغتیایي چارو باندې نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګولي دي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ډیورنډ په کرخه باندې د افغان او پاکستاني سرحدي قواو ترمنځ نښته کې یو افغان سرحدي عسکر وژل شوی او دوه تنه نور زخمي شوي دي. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلینو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د واشیر په ولسوالۍ کې یو صحي کلینیک سوځولی، خو کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د واشیر د ولسوالۍ د فولاد د سیمې صحي کلینیک شپږ میاشتې مخکې فعال شوی و. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې وایي د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحد کې د دیوال جوړ شي. په هغو سرحدي خارونو باندې د میلیاردونو ډالرو د بودیجې د بندولو اختار هم ورکړ چې غیر قانوني مهاجرین پکې پټ ژوند کوي. جمهور رئیس ټرمپ د داخلي امنیت د یو شمېر هغو غړو سره چې د همدې فرمانونو د تطبیق مسؤلیت لري خبرې وکړي او ویل چې هیواد له سرحد نه پرته هیواد نوي. ترکیه وایي اوس لا ډیر د وخت دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه پلان په باره کې تبصره وشي چې غواړي په سوریه کې مسؤون زونونه جوړ شي. د ترکیې د خارجه وزارت نطاق نن د پنجشنبه په ورځ وویل دا به مهمه وي چې اول د هغو مطالعاتو نتیجې وکتل شي چې ټرمپ توقع لري پنټاګان او خارجه وزارت د زونونو امر ورکړي چې په سوریه کې په دغه روان بحران کې ولسی خلک مسؤون وي. د متحده عربی اماراتو امنیتي قواوو چې تور ماسکونه یې په مخه چولی وو د مظاهره کوونکو سره نښتي کړي دي. دغه مظاهره نن سهار په بحرین کې د یو شیعه مذهبي شیخ د کور سره نږدې شوې ده. دا خبر د بشري حقوقو مبارزینو ورکړی دی. دوی ویل پولیسو په دیراس کې د شیخ عیسی قاسم په کور ډزې کړي دي. دغه شیخ د جون په میاشت کې له دې عمله خپل تابعیت له لاسه ورکړ چې د سنیانو په رهبرۍ حکومت په دې تورن کړ چې د افراطیت اورته لمن وهلې او غیر قانوني پیسې یې چلولې دي. په جرمنی کې یو 14 کلن انجلۍ په دې محکومه شوه چې د اسلامي دولت په امر یو پولیس په چاقو وهلی او زخمی کړی دی. دولتي محکمې وویل د انجلۍ ته چې صفیه نومیږي د جرمني د مقرراتو په اساس د 6 کاله بند سزا واورول شوه. دا خبر د پنجشنبه په ورځ د جرمني یو آژانس ورکړی دی. دا انجلۍ د مراکش او جرمني دواړو ملکونو تابعیت لري. یو کال مخکې استانبول ته ولاړه چې سوریې ته ولاړه شي، خو د مور په وسیله بیرته جرمني ته بوتلل شوه. په میانمار یا برما باندې له دې کبله بین المللي فشار زیاتیږي چې امنیتي قواوې د راکسین په ایالت کې په 1300 میاشتو کې د روهینګا مسلمانان سخت ځپلي دي او تیره هفته د مالیزیا او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د استازي د نورو اعتراضونو لاندې راغلی دی، خو د آنګ سانګ سوچی تش په نامه حکومت د دې تورونو دفاع کړې ده. وایي پوست د بشري حقوقونه پراخې سرغړونې نه دي کړي. د جنوبی سودان د پوز نتا قویلی دی حکومت او د یاغیان قواو شمالی خار ملکال تنزدې په خپلو کې نخټی کړی دی. سانو ډامیک اسوسییټ پرست ویل چې ملیشو د جانسن اولینې په قومندانې د چهارشنبه په ورځ په حکومتي قواو حمله وکړه. د پوز نتا خپل د تلفاتو په باره کې سندې ویلي او د خبرې هم کوم مستقل منبع نه دی تایید کړی.
قدر من اوریدونکو زموږ د ماښامنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.